ور سره کمی
د علوم اکاډمي غړی چړندوی رحیم الله حریفال په پښتو ژبه د نړیوالتوب اغیزې کانفرنس مهم ټکی را سره شریکوي.
نن نړیوالتوب لمر سره یعنی زموږ په کور کې دی، که تلویزیون دی، که موبایل دی، که انټرنیټ دی.
او شاعر او لیکوال نقیب احمد عزیزی د ادبي فنونو د بحث په لړ کې دا اونۍ د بلاغت په اړه راته غږیږي.
د پښتو خپلې ښکلاوې نه دي دونره ظاهري سوي یا دونه نه دي راپلټل سوي او سپړل سوي.
د خبرونې په پیل کې د اونۍ فرهنګي خبرونه در اورو. په کابل کې د استاد حبیب الله رفین منځ غونډه جوړه شوه. دا تیرې پنج شنبه په ورځ په دې جوړه شوې غونډه کې ویناوالو د استاد رفی د ژوند، آثارو او افکارو په اړه خپلې لیکنې او ویناوې واورولې. او استاد رفی د هیواد د فرهنګي ډګر یو ستر خدمتګار وباله. د غونډې ګډونوالو له حکومت او اړوندو علمي مرکزونو څخه وغوښتل چې د استاد رفی په نوم د یو مډال جوړ کړي او یو ښوونځی، علمي مرکز او کتابتون د هغه په نوم ونوموي. استاد حبیب الله رفی د خپل 60 کلن فرهنګي ژوند له پایله بیا تر دې دمه 140 کتابونه چاپ کړي او د نورو لیکوالو تر 2000 ډیر کتابونه یې ایډیټ کړي دي. د طالبان حکومت د افغان فلم ادارې 3 مستند فلمونه خپاره کړل. د باختر آژانس تر راپور له مخې دا مستند فلمونه د سالنګ د لوی لارې او په کابل کې د یو پل پر رغولو جوړ شوي دي. د افغان فلم ریاست د 3 مستندو فلمونو د خپرېدو په غونډه کې د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وویل ټولنه مثبتو فلمونو ته اړتیا لري او هنرمندان دې هڅه وکړي چې مثبت فلمونه جوړ کړي. د افغان فلم رئیس مولوی جاوید افغان وویل په کمو امکاناتو یې دا 3 مستند فلمونه جوړ کړي او نیت لري چې له دې وروسته نور فلمونه هم جوړ کړي. د تازه جوړو شویو مستندو فلمونو په اړه په ټولنیزو شبکو کې ځینو دا نیوکه هم کړې چې د دې فلمونو هنري اړخ ته پام نه دی شوی او تر ډیره تبلیغاتي بڼه لري. د افغانستان ملي موزیم او زموږ فرهنګي میراث کتاب په کابل کې چاپ شو. دا کتاب دو لیکوالو پروفیسر ګلسټین او الخاندرو ګالی کولاپیز لیکلی او حبیب وقار پښتو ژبې ته ژباړلی. په کتاب کې د افغانستان د ملي موزیم په اړه معلومات وړاندې شوي او د افغانستان بیلابیلې تاریخي دورې پکې راسپړل شوي. د ډبرې زمانې، د برونز زمانې، د اوسپنې زمانې، کوچان او باختری خزانه، د کوشانیانو لوی امپراتوري، د ورېښمو لار او د بودایزم خپرېدل، د میساینک بودایي سومې، عبادت ځایونه، د اسلام راتلل او د نننی افغانستان د ټولو دورو د اثرو په اړه معلومات په دې کتاب کې شته. په افغانستان کې تیرو سبانې 4 لسیز جګړو او ناورینونو ډیر دودونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي چې یو هم بلوڅي اتڼ دی. ډیر بلوڅان په دې باور دي چې بلوڅي اتڼ سوکه سوکه له خلکو څخه د هېرېدو په حال کې دی. دوی اتڼ د پښتنو او بلوڅو ګډ او لرغونی میراث یادوي. په دې اړه مو د راپور اورېدو ته رابولم.
چا پولیوا د بلوڅي او برهوي ژبو تورې دي چې اتڼ ته وایي. بلوڅان او برهویان هم د ودونو، اخترونو، ماشوم زیږیدنې او ډیرای داسې نورو خوشیو په موقعو له ډاله سره په اتڼ کې ښځې د ګیډي او ګڼ کمیس رستوڼي او سړي څڼې اړوي، سندرې ورسره بولي او تاړې هم وهي. خو کله کله د اتڼ په دوران کې ډولچې هم له ډول وهلو سره څرخیږي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه، ژوب، بوري، پښین، کلاسی، پلاسی و یو ډیری نورو پښتون میشتو سیمو کې ځینې وخت پښتانه اتڼچان پرته له ډالو اتڼ نه کوي. همداسې د نیمروز او هلمند ولایتونو تر څنګ په بلوچستان کې هم ځینې وخت بلوڅ اتڼچان بې له ډالو څرخیږي، خو دغه اتڼچان یو ډول منظم ژغ نه کوي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه کې د سیول سوسایټي بلوچستان غړی سمیزر کن د افغانستان، ایران او بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د بلوڅو اتڼ په دریو برخو وشلې بولی.
یو رخشانی، یو سلیمانی او بل مکرانی. مکران په حدود کې زیاده تر لیوا کېږي چې کوم د اتڼ یو خاص قسم دی، هغه مخصوص اوازونه استل کېږي. بیا یو اتڼ دی هغه په ډول وهل کېږي، هغه ته دوی وایي چاپ، دو چاپی، سه چاپی، دا تاڑیان پوری او پدغه پوری اثر لري اور اکثر دا جالوان او پرخشان علاقو کې کیږي اور درم یو قسم دی چې کم سلیمانی اتن ورته ویل کیږي مخصوصا دوی دریس ورته وای هغه دریس چې دی بیډول هم ویل کیږي ډول سره هم ویل کیږي
شاغلای زرکون وای د پښتني اتن پر رنگ بلوچی او برهوی اتن په دغه دریو ډولونو کې د نن ډیری نمونه لري چې په سیمو او قبیلو پورې تړاو لري نو موړی اتن د پښتنو او بلوچو ګډ او لرغونی میراث یادوي
زدا فکر لرما چې دا اتن د پښتونو د بلوچ یو مشترکه میراث یا یو بل سر از دکړه یو شاید یا یو بل اتړ دی چې کوم افغانستان په علاقې هلمند کې او له هلمند څخه بیا د هلمند بلوچانو دلته هم راوستي لټوکی ورتوي لکړې سرګړ دوی دا اتن کوي یا
په افغانستان کې تیر څو باندې څلور لسیزو ناورینونو ډیرای دودونه د ورکی دوه لګواش سره مخ کړي چې یو دوه دی همدا بلوچستان تړدی فعال ځوان او د ماشومان د کیسو لیکوال ګل بلوچستانی په ځینو سیمو کې وسم بلوچستان کېږي خو په ځینو سیمو کې مخ په هېرې دوه دی نو موري زیاتوي بلوچستان په بلوچستان ایالت کې تر پخوا غړې دلای د افغانستان په هغه کلیوالي سیمو کې چې بلوچستان پکې میشتي کله کله کېږي خو په شارونو کې بیا تر یوې اندازې کمرنګ سوی دی
په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې سته خو چې څومره بلوچستان شهر ته را نږدې کېږي یا شارونو پراخېږي بلوچستان اور سر کې می جواز نه بلوچستان بلکې هغه ټول کلتوري بلوچي کلتوري مسائل چې دی هغه د ورکیدو په حال کې دی یوازې د بلوچ کوم نه نور کومونو په اړه د خبره ست دی
بلوچستان دغه غنی دوت ورکیدو تاندیش مندي د پښتنو پرنګ په بلوچستان کوم کې هم اتن یو غشتلې دوت دی چې ډیرای اتنچان او مینوال لري د بلوچستان اتن له ډول سره عموما سورنۍ هم وهل کیږي او په دغه سورنۍ کې د بلوچستان ترڅنګ د پښتو هندي عربي او پارسي ژبو د مشهور سندرو نغمې نیول کیږي
د افغانستان علومو اکاډمي تیرونی په پښتو ژبه د نړیوالتوب اغیزې په نوم علمي کانفرنس جوړ کړ. د دې کانفرنس وړاندې کوونکی څېړندوی رحیم الله حریفال وایي په دې کانفرنس کې د نړیوالتوب د پیژندنې ترڅنګ پښتون انګونو او فرصتونو خبرې وکړې. له ښاغلي حریفال سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د کانفرنس مهم ټکي را سره شریکوي.
بله زموږ د دې علمی څېړنیز کانفرنس لکه څنګه چې عنوان یې وو پر پښتو ژبه د نړیوالتوب اغیزې نو په لومړي سر کې باید نړیوالتوب موږ تشریح کو یا په هغه خبره وکړو یعنی په نړیوالتوب خبره وسو همدارنګه بیا د نړیوالتوب اغیزې په فرهنګي برخه کې یا هم د کلتورونو نړیوالتوب کېدل قدیمو خبرې پکښې وکړې یا هم څېړنه مو کړې وه او همدا ډول بیا دې ته راغلي وو چې پر پښتو ژبه نړیوالتوب کومې اغیزې لري او همدارنګه بیا قدیمو باس وکړ چې په دغسې یو حالات کې موږ ته څه کول پکار دي له کومو لارو چارو نه باید کار واخلو کومې د ژبې لپاره کومې طرحې وړاندې کړو کومې برنامې وړاندې کړو او کوم پروګرامونه ولرو تر څو موږ دغه فرصتونه د ننګونې په ځای په چانسونو بدل کړو او په لاسته راوړنو یې بدل.
حریفال صاحب د مخکې یادونه وشوه په فرصتونو باندې په ننګونو باندې خو که نړیوالتوب په دې هنداره کې پښتو ژبې ته وګورو نو په کوم حالت کې د شته فرصتونو یې ګټه اخیستې ده که نه؟
بله یو څه چې څومره اړتیا ده چې موږ له دې فرصتونو یا د نړیوالتوب د بهیر منځ ته راتګ کوم فرصتونه چې موجود شوي هغومره ګټه موږ نه ده ترې اخیستې او څومره چې کار ته اړتیا ده هغومره کار او زیار موږ نه ده ایستلی، خو بیا هم دې نړیوالتوب پښتو ژبې ته ګټې رسولې دي چې ځینې مثالونه موږ دلته ښودلی سو، لکه څنګه چې رسنۍ یا هم انټرنیټ یا ټیکنالوژي ارتباطي ټیکنالوژي دا د نړیوالتوب د ماشین خوځون کې دي، یعنی ډیر مهم څه دي. نو په همدغو برخو کې پښتو ژبه وړېدلې ده. موږ نن وینو چې په نړیوالو رسنیو کې پښتو ژبه ځای لري، همدا ډول دلته په ملي ساته مختلف رسنۍ موجود دي چې پښتو ژبه هلته پکې ده او کار ورته کیږي، او همدارنګه موږ په نورو هیوادونو کې وینو چې په ډیرو مهمو پوهنتونونو کې پښتو ژبه هلته لوستل کیږي یا د پښتو ژبې محصلین هلته روزل کیږي. نو بل مهم څه مثلا ګوګل دی یا هم په انټرنیټ کې پښتو ژبه موجوده ده، مایکروسافټ نړیوال شرکت دی چې هلته هم د پښتو ژبه ستامدا ډبل نور د زیرک ټلیفونونو کې موږ پښتو ژبه وینو، یعنی څنګه څه تر دې رضای پورې پښتو ژبې هم د نړیوالتوب په دې بهیر کې خپل ځای موندلی دی. خو څومره چې هیله کیږي او څومره چې دا فرصتونه ډیر دي او نړیوالتوب له قید او شرط پرته رقابت دی، نو موږ ډیر په دې رقابت یا په دې سیالۍ کې نه یو ځلېدلی، خو بیا هم فرصتونه شته او څه ناڅه له دغو فرصتونو څخه ګټه اخیستل سوې ده، او نور هم اړتیا ده چې موږ له نړیوالتوب څخه ونه ویریږو بلکې له انعطاف سره له نړیوالو ژبو سره د ګډ ژوند په پایله کې موږ خپلې ژبې ته ګټه وکړو، موږ خپله ژبه اغیزمنه ثابته کړو، نه دا چې زموږ ژبه د نورو ژبو تر تاثیر لاندې راسي.
حریفال صاحب، په افغانستان کې د شته ژبو ویونکي د نړیوالتوب کاروان سره څه ډول تعامل باید وکړي؟ دا خورا ځیر روان دی، ته مثال له دنیا سره په اړیکه کې دنیا ته ورنږدې د مختلف وسایلو لارې، نو دلته دغه تعامل باید څنګه وي چې د په افغانستان کې کوم شته ژبې چې دي د دې ژبې ویونکي د خپلې ژبې وساتي؟
بله، مهم همدغه دي چې موږ له نړیوالتوب څخه ونه ویریږو بلکې لاغه سره تعامل وکړو، انعطاف وکړو. او بل دا په دې معنی هم نه ده، کله نه کله دغه سی یو تیوري وړاندې کیږي یا دغه سی یو وړاندوینه ده چې کېدای سي په راتلونکي کې په نړۍ یو ژبه حاکمه شي، خو وړاندوینې زیاتره حقیقت نه مومي یا 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 په واقعیت نه اوړي. نو موږ دغه ویره باید له ځان سره ونه لرو چې زموږ ژبه به له منځه ځي یا محلي ژبه به للمانځ دي. موږ د دې مثالونه په خپل هیواد کې وړاندې کولای شو، ځکه په دې تیرو څو کلونو کې دلته سیمه ییزې ژبې وغوړېدلې، دلته د سیمه ییزو ژبو ویونکي یا هم هغه اقلیتونه چې موږ ورته ویلای شو، هغوی د خپلو ژبو په ارزښت پوه شول، او تر بل هر وخت د همدغه نړیوالتوب په بهیر کې هغوی خپلو ژبو ته پام وکړ، هغوی په خپلو ژبو زده کړو ته پام وکړ، هغه د زده کړې ژبې کړلې، هغه د لیکلو ژبې کړلې، هغه تر رسنیو پورې راورسولې. نو په همدغه د نړیوالتوب په بهیر کې دا راوغوړېدلې. بل یو بیلګه موږ په اسلامي تاریخ کې لرو، کله چې موږ وګورو عربي ژبه یو وخت د دې سیمې ژبه وه، او هلته حتی ځینو هیوادونو په هماغه وخت کې عربي ژبه خپله کړې وه، خو بیا هم د دې ترڅنګ موږ چې نن کومې ملي ژبې وینو، کومې محلي ژبې وینو، د اوسنۍ انګلیسي په پرتله د هماغه وخت عربي ډېر حاکمه وه په اسلامي نړۍ، خو بیا هم د هغې ترڅنګ ملي ژبې وغوړېدلې، ملي ژبې پاتې شولې او تر نن ورځې پورې خوندي دي او کار ورته کیږي. نو موږ باید دغه ویره ونه لرو چې زموږ ژبې له منځه ځي یا زموږ ژبې د مړ کېدو له ګواښ سره مخ دي، بلکې مهم صدا دي چې موږ د خپلو ژبو ویونکي د خپلې ژبې په ارزښت وپوهو، هغوی د دې په اهمیت باندې پوه کړو، هغو ته موږ خپله ژبه تشریح کړو، موږ د خپلې ژبې ځانګړتیاوې هغوی ته وښیو. بل مهم ټکی په دې برخه کې دا دی چې که څه هم نن ورځ انګلیسي ژبه یا حاکمه ژبه ده په نړۍ کې، خو هغه کېدای سي د یو چا د مسلک ژبه وي، کېدای سي هغه په دفتر کې دا ژبه وکاروي. موږ بل اړخ ته ادبیات لرو، یا هم هغه ملي ادبیات یا هم د خپلو ژبو ادبیات. کله کې یو طالبای ټول ورځ له انګلیسي سره سروکار لري، خو کله چې دای د خپل ادبي تند د ماتولو لپاره خپل کور ته ځي یا هم مطالعه کوي، هغه د خپل ملي ژبې مثلا ادبیات ولي هغه مطالعه کوي، نو پام دی پایله کې د هغوی ژبه غوړیږي. نو موږ باید ډیر ډیر د ویرې احساس ونه کړو، او بل نړیوالتوب څخه چاره نشته. نن نړیوالتوب له موږ سره یعنی زموږ په کور کې دی، که تلویزیون دی، که موبایل دی، که انټرنیټ دی، نو دا 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 فرصتونه دي، باید له دې څخه ګټه واخلو. ژبپوهنه ژبه په دوو برخو تقسیموي، یوه عمومي ژبه ده او بله تخصصي. نو د نړیوالتوب په دې بهیر کې د عمومي ژبې تر څنګ تخصصي ژبې ته ډیر پام باید وسي، ځکه نړیوالتوب د نورو ژبو د اصطلاحاتو په یرغلیزه توګه راتګ له ځان سره لري. نو که موږ غواړو چې زموږ ژبې وغوړېږي، زموږ ژبې پاتې سي، او زموږ ژبې په نورو ژبو تاثیر غورځوونکې واوسي، نو د اصطلاحاتو جوړونې په برخه کې موږ باید توجه ولرو، نوي لغاتونه جوړ کړو، او نوي کوم اصطلاحات چې له نورو ژبو راځي د هغو بدیل په خپلو ژبو کې موږ ولرو.
تیرونه مو له لیکوال او شاعر نقیب احمد عزیزی سره د ادبی فنونو په اړه خبرې درلودې. دا اونۍ د همدې لړۍ په یو بل بحث کې د بلاغت په اړه ورسره خبرې کوو. فصاحت او بلاغت ډیرو ته آشنا کلمې دي، خو دا چې د ادبیاتو په حوزه کې رول څه دی په مرکه کې به یې واورئ. سب تیر اونۍ په ادبی فنون وغږېدلو، دا اونۍ مو غوښتل په فصاحت او بلاغت وغږېږو. څوک ادبی فنون په دولسو برخو ویشي، ځینې شپږ، ځینې درې، خو که دغو ویشنو ته راشو، آیا فصاحت او بلاغت هم د ادبی فنونو حصه کېدلی شي یا دی که نه؟
بالکل، بلاغت په ادبی فنونو کې ډیر لوړ مقام لري، او فصاحت په بلاغت کې شامل شاید ده. دغه ډول اسلوب یا هغه د بیان طریقې دي، هغه هم په بلاغت کې شامل دي. د بلاغت یوه مشهوره مقوله ده، وایي هر فصیح بلیغ نه ده، خو هر بلیغ فصیح ده.
کېدای شي فصاحت او بلاغت د ډیرو خلکو لپاره آشنا کلمې وي، اورېدلې وي. مثال پلانې ډیر فصیح او بلیغ وغږېد، خو د ادبیاتو له نظره فصاحت او بلاغت معنا کوو، تعریفوو یې، نو په دې دنیا کې فصاحت او بلاغت ته له کوم نظره کتل کیږي؟
فصاحت او بلاغت مشهوري کلمې دي، خو ډېری په هغه عامو اصطلاحاتو کاروي، او د ادبیاتو له نظره فصاحت اصلا د ظهور او د بیان په معنا ده. عرب کله کله دا هم وایي افصح الصبح، یعنی سهار واضح دی، وضاحت مثال هم ده. نو فصاحت په اصل کې د بیان او د خبرو روښانوالی ده، سپاغه کې بعد معناوي واضح وي، لفظونه یې اسانه وي، سبک یې ښکلی وي، ټولې کلمې په هغه صرفي او نحوي قواعدو پکې برابرې کارېدلې وي. دغه ډول بې معنا او داسې کلمې نه وي پکې په هغه کلام کې، که شعر وي که نثر وي، هغه ژوندۍ کلمې نه وي، یا مثلا ډېرې د استعمال وړ کلمې نه وي، یا هېرې سوې وي، یا په ژبه باندې اسانه ناوړي، یا لفظي تنافر موجود وي په تر مابین، یعنی داسې حروف کې وي چې هغه اسانه په ژبه باندې نه اوړي. او دغه ډول په هغه خبرو کې مفهوم ډیر خوږ وي او روان وي. دغه د فصاحت اصول دي، او دا بیا په بلاغت کې شامل شي. یعنی بلاغت بیا دې ته وایي چې په داسې عبارت باندې هغه معنا ورسول چې هغه که په شعر کې وي که په نثر کې وي، سي فصاحت پکې شامل وي. یعنی هغه د فصاحت کوم اصول څه دي، دا خپله د بلاغت یو اصل ده. او دغه ډول د بلاغت هدف دا ده او معنا یې دا ده چې یو لیکوال یا شاعر جملې په داسې ډول ووایي چې د خلکو په ارواو اغیز وکړي، په احساساتو یې اغیز وکړي. او بل خبره دا ده چې دغه د بلیغ انسان جملې که په شعر کې وي که په نثر کې وي، دا باید دغه د خلکو له اذهانو سره یعنی خلکو له هغه د اخذ له قوې سره برابر وي. او بل دا د سپاغه کې باید اشخاص په نظر کې ونیول سي، په پام کې ونیول سي. اوس که یو څوک ورسي د طبیعي علومو بالفرض د فزیک څانګې محصلینو ته په داسې ډول خبرې وکړي چې د هغوی د اخذ له قوې سره نه وي برابرې، دغه سړی بلیغ سړی نه ده. که دی په فصاحت باندې هم دا خبرې وکړي. بل درېیم شی چې ډېر مهم شی ده او د بلاغت اصول ورباندې بنا دي، هغه اسلوب یا د بیان طریقه ده. بیا دا په درو ډولو ویشل سوی ده، یو علمي اسلوب ده، یو ادبي اسلوب ده او یو خطابي اسلوب ورته وایي. په علمي اسلوب کې دغه کومې خبرې چې څوک کوي دا له تخیله لرې وي او یوازې عقل ته مخاطب وي. او په ادبي اسلوب یا په ادبي میتود یا ادبي سبک یا طریقه کې ډیری داسې صفات شامل وي چې هغه ښکلایز وي او تر ډیره حده پورې د خلکو احساس او تخیل ته مخاطب وي. او په خطابي طریقه یا اسلوب کې چې دا تر ډیره حده په منبرونو باندې کاریږي یا مثلا په مظاهرو کې چې څوک وینا کوي یا داسې وینا کوي چې د خلکو هغه غرایزو ته یا هغه د خلکو غوښتنو ته راجی وي، نو په دغه کې مثلا تکرار ډیر وي، ځینې الفاظ خطیبان ډیر ډیر تکراروي، مترادفات پکې ډیر وي، مثالونه پکې ډیر وي او یو اهنګ هم ورکوي کله کله. نو دغه دی وینا اسلوب سي دغه درې ډول دي، بیا نو بلاغت خپل دا ټول په ځان کې شامل وي.
عزیز صاحب، د بلاغت په اړه څومره لیکل شوی، څومره تشریح شوی، څومره په دې اړه بحثونه شوی، او آیا هغه مسائل چې هغه د بلاغت او فصاحت علم اړوند دي هغه مسائل ته پښتو ادبیاتو کې پام کیږي نن سبا کنه؟
کتابونه خو لیکل شوي دي، دا د پوهنتونونو کې هم دا یو یو مضمون ده. مګر خبره دا ده چې تیر بحث کې موږ اشاره ورته وکړه، یو خدا ده چې په دې کې چاند نه دی سوی، د پښتو خپلې ښکلاوې نه دي دونه را ظاهري سوی یا دونه نه دي را پلټل سوی او سپړل سوی. زموږ د خپلو د خپلې ژبې د ښکلاو لپاره خپل تعبیرونه پیدا کړو. او بله دا ده چې په دا یو انکشافي علم ده، دا داسې تحمیلي علم نه ده چې فقط څو اصول دي او دغه د معادلو غوندې دي، نه بدلیدونکي دي. پښتو کې کوم لیکل شوي دي کافي په دې خاطر نه دي چې داسې نه دي چې ښه به نه وي لیکل شوي، هغه ځان ته بحث که څوک نقد باندې کوي. خو یو دا معلومه خبره ده چې پښتو خپلو ښکلاو ته کم پکې کتل شوي دي. او بل دا ده چې داسې کټګورایزیشن یې صحیح نه دی سوی. مثلا یو سړی راغلی ده په بدی باندې کتاب لیکلی ده، نو چې یو څوک په معنی باندې نه وي پو هغه به په بدی باندې څنګه پوه سي؟ چې یو څوک په بیان نه پوهېږي هغه به بیا په بدی باندې څنګه پوه سي؟ اول باید د کټګورایزیشن صحیح وسي، صحیح طبقه بندي سي. مثلا یو اعتراض دا دلته به واضح ووایم، ما د یو پوهنتون په د بلاغت مضمون د پښتو ادبیاتو دا مثال ولید او دغه خبره یې کړې وه چې د ردیف په باره کې خبره کړې وه. وایي چې ردیف هغه کلمه، جمله یا عبارت دی چې د شعر په هر بیت کې په هم معنا او هم شکل بڼه باندې تکراری. اوس په دې باندې یو اعتراض دا کېدای شي چې په هم معنا بڼه باندې نه تکراریږي، په هم شکل بڼه بالکل تکراریږي. اوس یو مثال بیا زه د درویش دورانی په شعر کې درته تطبیقوم. درویش وایي، وایي په مړو کتو مې په زړګي باندې باڼه تېروې، زما د کور په کاڼې مال را چاړه تېروې، لمر مخ یا یاره ستا خویونه هم د لمر غوندې شول، پراتګ هر ورځ راځي مگر شپه نه تیروي، او د یار په زړه باندې بستا اوه کې اثر و نه کړي، په دې غړ لوخي به تر څو سړی او به تیروي. په پای کې یو بل بیت وایي چې نور خپل خود په سر اخیستې وي په سرو زخمو کې، درویش ته یې پټ ساتي ته یې په زړه تیروي. اوس دلته تیروي 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 د شیر په پای کې په هم شکل بڼه کاریدلی مگر په هم معنا بڼه بالکل نه ده کاریدلی. او دا که ته عربي فنون په پښتو تحملوي بیا بالکل دا عیب ده، مګر دلته دا د پښتو خپل ښکلا ده. نو دا هلته پوهنتون کې داسې تدریسېدو چې تر اوسه پورې به هغه محصلین په دې باور وي چې ردیف باید په هم معنا بڼه باندې تکرار سي. نو یعنی ډېر کار ته ضرورت ده، هغه کټګورایزیشن باید صحیح وسي، د پښتو خپل ښکلا وي پکې رابرسېره سي، هغه ځینې نور کوم مسائل سی اوس کې شاملې بالفرض پاراډاکس د پدې باندې کم بحثونه سوي دي، ډېر خلک باید لا ډېر وپیژني، دغه ډول په اساتیرو او د ادبیاتو په تړاو کم بحثونه سوي دي، دغه باید د بلاغت علم ته ور اضافه کړو. اوس د موږ د بلاغت او د دغه برخې د فنونو سکله په پښتو کې یو څوک قلم راخلي، هغه اول وار لدی متاثر کیږي سی بالفرض یا په دری کې فارسی کې ګوري، یا په عربي کې ګوري، یا شاید په اردو کې ګوري، لا اردو زه ډېر نه یم خبر. نو هغه اول لدی متاثر کیږي چې اول هغه شی راوژ باړي، فقط مثالونه دي پښتو د شیر ورواچوي، نو دا د موږ درد نه دوا کوي.
عزیز صاحب، د اوسني شکل په اړه راته وایي چې څومره تغیر راغلی او هغه د بلاغت اوسنی شکل چې کوم دی؟
خبره دا ده چې پښتو شعر ډېر پرمختګ کړی دی، نورو هم کړی خو پښتو هم کړی دی، هغه اسالیب او طریقې ډېرې اوس اساده شوي دي، بالفرض ډېر شیان تشبیه شوي دي په ادبیاتو کې. بل بحث دی مخود ورته وایي چې دغه الفاظ یو ډول سیقل شوي دي. اوس استاد منلی په دې باندې یو بحث کړی و چې زه وایي سیند کې ولاړم یو چیرته، نو هلته وایي ډبرې لکه غمی داسې اوبو کړي و، داسې توغلي و. نو دا وایي چې لویو شاعرانو دغه الفاظو جوړښتونه، تناسبات، نور مثلا شعري نزاکتونه تر ډېره حده پورې اوس سیقل کړي دي او اوس لا ډېر پرمختګ ته ضرورت ده. مثلا د تشبیه په باره کې دغه ده، اوس ویل کېږي چې هغه تشبیه دومره قوي نه ده چې په هغه کې عادات هم ذکر سوي وي او د تشبیه وجه هم ذکر سوي وي، مشابه خو اسم ذکر سوي وي سره له مشابه به، ځکه دغه ډول تشبیه د چا خیال ډېر نه پاروي. تاسو خپل لوستون کې ته د خیال دی، یعنی د تخیل کولو زمینه په خپل هنر کې برابر کړي، دا به د تاله هنر د هغه سړي په نسبت ډیر خوند واخلي چې هغه ټول کار په خپل کوي. دغه ډول دا اوس په پښتو کې کوم ډول شاعري کې د دغو قواعدو له نظره ورته وکتل سي، یو څوک ځان ډیر په دغو قواعدو پوه کړي، هغه بیا هغه خبرې نه کړي چې هغه ډېرې سوي دي، ډېرې تکرار سوي دي. نو د بلاغت علم سي ده په اصل کې د نقد او د نظریاتو له جنبندي رامنځته سو، خلکو په شعر نیوکې وکړې، نقد یې وکاو، په نثر یې وکاو، څه شي چې به خوند ورکاو په دې پسې وګرځېدل سي، دا ولې خوند کوي؟ دا اوس هم په کره کتنه کې دا یو مهم بحث ده چې تاسو په هغه شعر باندې کره کتنه وکوئ او زړه ورته ښه کوي چې تاسو ته خوند درکوي، هغه خوند وپلټئ، هغه ستاسو پیدا کړو، دا په خپله د بلاغت د علم له انکشاف سره مرسته کوي.
و مثال یو لیکوال دی، یو شاعر دی، څنګه پوه شي چې دی چې څه وایي، دی چې څه لیکي هغه فصیح او بلیغ دی؟
یو لیکوال کولای شي د خپل شعر او خپل نثر د ارزیابي ارزونې لپاره د بلاغت له میتودونو استفاده وکړي. مثلا که چیرته د یو چا په شاعري کې مثلا وضاحت نه وي، یا الفاظ سخته ادا کیږي، یا په ژبه اسانه نه اوړي، یا داسې محملې کلمې پکې وي چې هغه هېڅ په ټولنه کې اوس کاریږي نه، یا مثلا هېڅ داسې څوک نه وي چې د ده له شعره خوند واخلي، یا مثلا هغه رواني نه وي، نو دا معلومداره ده د فصاحت مشکل لري، ځکه چې په فصاحت کې اصول همدغه دي، دا د ده په شعر کې نشته. مثلا د فنونو ته که راسو، ادبي صنعتونو ته راسو، د بده مثلا د حسن تعلیل، که چیرته حسن تعلیل د تا د مفهوم له رسولو سره مرسته کړې وه، نو دا شعر هنري شعر ده. زه تا ته یو بل مثال وایم، د بیا د درویش تورانی صاحب یو بیت رایادېږي، موږ تاسې دا د وینو چې شپه ورځ راځي، لمر راخیزي او لمر لویږي، هغه په غیر ساینسي اصطلاح به درته ووایم، مګر درویش صاحب دې حالت ته په هنري نظر کتلی دي. دی وایي وایي شپه تېرول اسان کار نه و په نړاند جهان کې، له دغه ځایه به لمر هم تر مازیګره ووت. اوس دلته دی د لمر پریوتل د حسن تعلیل په زور هنري کوي. په دې کې اوس حسن تعلیل موجود دی، د لمر د پریوتو علت یو خیالي شی ټاکي چې هغه دلته په دې نړیدونکو جهان کې د شپې تیرول سختي ده، نو دا دلته شپه تیرول دونه سخته خبره وسیل مر لا دلته شپه نس وکولای او بوت اوس دا د حسن تعلیل په مرش دا بیت هنري سوید دا ډول مثلا د استاد پسرلی او بیت دی وای اخیر لیک شرم دی په کار له هغه چاپ سرلیا اخیر لیک شرم دی په کار له هغه چاپ سرلیا چې همیشه مخامخ او یا لڅنګ غنی اوس کدا په مستقیم شکل راته وای سي له خدای و ډاریږي دا خبره د نصيحت ډول ده شاید د خطابي د اسلوب یو برخه سي په منبر یو څوک وای د نصيحت په ډول څوک چاته وای مګر غیر هنری ده مګر د څنګه هنری کړي د په نامستقیم شکل باندې ویل د کنایې په شکل ویل د سي له چا و ډاریږي ستاسو مخامخ یاله څنګه غني نو کچیرته دغه اصول یو څوک راوخلی او خپل شاعری ور باندې ورزوي لکه زرګر سي دبر یا محک را اخلي هغه خاصه دبر او بیا هغه باندې میست او ستر زر تلی معلومه وی نو هغه دبر نه وسره شاد ورته معلوم نسی نو دغه سی دی اصل هنر او دی غیر هنری خبرو محک بلاغه
دا شاعر خبره ده وختونه کزړی کې نوې کېږي ستا یادونه ځینې یادونه هم داسې وي چې د وخت څپې هم نشي درنه وړلای که مو هیر شي نو بیا به هم داسې وخت راشي چې دروازه صاحب شاه صابر غوندې یو زوړ ورغلی پر هر وګروي او یو لرې تللی یاد را وګرځوي په نه خزانه نوې رانه لنډه کیسه کې د همداسې یوې مېرمنې کیسه در اورو چې له خپلې ماضي او یادونو تیریدل ورته سخت دی د کیسې لیکواله هیله پسرلی ده
نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ د ورستی ځل لپاره ورته راغلی یم د کور په یوې کوټه کې ولاړه یم دا کوټه مو د ناستې وه ژمی منی او حمل به مو دلته تیروو د پسرلی په پای کې به بیا دهلیز ته کوچو له کړکۍ راټول انګړ ته ګورم اوس یې چمن په خاورو بدل دی ونې یې وچې دي خو زما هغسې هم په یاد دی چې چمن مو تاند و پلار ایښې مور پاللې ونې لا ژوندی وي موږ چې دلته کور جوړ کړ په دارلمان کې کورونه ډېر نه ول اوس د کابل غرونه لاله کورونه په امان نه دي دارلمان خو پرېږده په هغه وخت کې زموږ کور د ښار په لوکسو نقشو کې حسابو خو اوسنی ځوانان دا نقشه قدیمی بولی په هغوی چې مو کور خرڅ کړ ویل یې کور ړنګوي د دوی ځمکه په کار ده وروسته د مور او پلار له مرګه دا کور خالی و نهه کاله مخکې چې له لندن نه کابل ته کډه شوم غوښتل مې دلته ژوند وکړم خو د ټولو مشوره راته دا وه چې یوازې مه اوسه یا په پیاده خانه کې یوه کورنۍ کښېنوه چې هم کور وساتي هم د خدمت وکړي یا اپارتمان کرایه کړه په بل انسان مې د ځان خدمت نه دی خوښ نو یو کوچنی اپارتمان مې کرایه کړ د دوستانو لپاره مې ژوند په اپارتمان کې وکړ د ځان لپاره مې په پلرني کور کې یوه کوټه فرش کړه د کور په سر یوه وړه بلخانه ده پلار با ویل په کوم کور کې چې د ماشوم توپ تیر کړی و بالاخانه یې درلوده نو ځکه هم کله چې خپل کور جوړو د مور له انتقاد سره سره یې یوه بالاخانګۍ جوړه کړه پلار به ډیر وخت په بالاخانه کې تیرو هلته یې د کتابونو یوه کوچنۍ دیوالي الماری وه یو میز او څلور څوکۍ هم ایښی وې د پلار میزک د کونړ له لرګو جوړ و کوټی ته به چې دننه شوې د لرګو عطر به خپور و کابل ته چې راغلم په سبا یې د کاکا زوی راته وویل که غواړې هدیرې ته به لاړ شو ما ترې د کور کیلۍ وغوښته او کور ته راغلم د پلار د بالاخانې دیوالي المارۍ یوازینۍ المارۍ وه چې نسبتا سمه پاتې وه بالاخانه مې پاکه کړه فرش مې کړه څلور څوکۍ مې ورته واخیستې د کونړ د لرګو میز مې ونه موند خو یوه قلمدانۍ مې واخیسته ورور ته مې عکس ولیږه ورته ومې لیکل له لندن نه چې له خیره له مېرمنې او بچیانو سره راغلې دلته به چای څښو خو ورور له لندن نه یوازې هغه وخت تشریف راوړ چې کور مو خرڅوو په تیرو نهه کلونو کې چې هر ځلې تور او سپین سر خلق را تنگ کړی او د ماشوم توپ تور سر ته میزړه شوی دل تراغلیم چې هر ځلې د کیسو خاپیری رانه مروره شوی او نه لیکلو په عذاب کړیم. ترموز می لچایا، لپټاپ می لچارچر ډک کړی او دل تراغلیم. دې کور او د پلار د کتابونو الماری ډیر کلا کیسې را کړې دي. پتیرو نه کلو کې می د مور پتلین کې د دې روح ته دل ته دعا کړې ده. د پلار یاد می هم په دغه کوټه کې ژړلې، خو نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ. وروستۍ دیدن می ده، لکه په وروستۍ ځل چې می له مور سره په ټلیفون کې خبرې وکړې، لکه د روغتون په کټ کې د پلار وروستۍ مسکا. په هغه وخت کې می هم نه زړه نه عقل منله چې وروستۍ ځل دی وي. اوس می هم نه زړه نه عقل منی چې د پلار کور می د خرڅ کړی وي، خو وروستۍ دیدار دی. په ښوونځي کې به مې چې کیسې لیکلې، پلار ته به مې لوستلې، دی به راته داسې غوږ و لکه د دنیا تر ټول مهم اثر چې اوري. کتابچه به یې رانه واخیسته او زما خامه کیسګۍ به یې په خپل پوخ خط پاک نویس کړه. پلار مې له هغو محدودو ډاکټرانو نه و چې علي خط یې درلود. هغه به زما د تشویق لپاره ویل، ما په ځوانۍ کې د لیکلو ډیر کوښښ وکړ، خو پوهېدم چې لیکوال نه یم پیدا، نو ډاکټر شوم. طب په وچ زحمت زده کیږي، خو هنر داسې نه وي. که د یو چا په روح کې هنر وي، زحمت یې په هنرمند بدلوي، خو که په روح کې یې هنر نه وي، وچ زحمت یې نشي لیکوال کولی. د مور د ارمان خلاف چې غوښتل یې لکه خپل پلار ډاکټر شم، پلار مې لیکلو ته وهڅولم. زه او ورور مې په پوهنتون کې وو چې ماما مې د تحصیل لپاره لندن ته وغوښتو. وروسته بیا جګړه شروع شوه. پلار او مور د کاکا له کورنۍ سره په کابل کې پاتې شول. موږ ته به یې په خطونو کې لیکل، موږ ښه یو، له بوډاګانو سره څوک کار نه لري. زړه مو په دې ټول دی چې تاسو هلته خوندي یاست. کلونه واوښتل، حالات بدل را بدل شول، خو لکه پخوا نه شول. د طالبانو له سقوط وروسته کابل ته ډیره راتلم، خو مور او پلار ته به مې چې کتل، پوهیدم چې د ماشومتوب ګډ کورنۍ ژوند د ژمي مازدیګر و تیر شو. ښایي ځکه هم مور او پلار مشوره نه راکوله چې د تل لپاره کابل ته راشم. درې میاشتې مخکې ورور راته له لندن نه زنګ ووهه، ویل یې کور خو هسې هم ویرانه ده، عملا ترې ګټه نه اخلو، خرڅ به یې کړو، په پیسو به یې ژوند وکړو. ټول عمر کار کار کار، دغه اروپا مې لاسمه ونه لیده، دا لږ دمه چې راپاتې ده باید ترې ګټه واخلو، په واقعي معنا ژوند وکړو، خوند واخلو، سفر وکړو. تر کله به په کرایي اپارتمان کې ژوند کوي؟ د کور په پیسو ځان ته سم ګلالۍ اپارتمان واخله، ژوند وکړه ساده. کوښښ مې وکړ ورور قانع کړم چې کور به خرڅ نه بلکې جوړ کړو، خو وایې نه منله. ظاهرا ښځه یې تر ما په قانع کولو کې استاده ده، مخکې تر مخکې یې ملا کړی و چې مه یې ورسره منه. نن سهار مو کور خرڅ کړ. ورور راته ویل، ګوره د پلار خبره دې په یاد ده چې ویل به یې ژوند لکه غر، للرې یوازې ډبرې ښکاري، خو چې نږدې ورشي د ډبرو په زړه کې به ګلان ومومي. پوهیږم اوس خفه یې، وروسته به بیا په دغې پرېکړې خوشحاله یې. ګوره په تېره کې اوسېدل یوازې غم ډیروي، څه شل کلن هم نه یو چې د راتلونکې ادعا په جیب کې وګرځوو. ګوره دغه یو څو کاله لا انرژي لرو، باید ژوند وکړو. زما خونیت دی چې یو دوه میاشتې بارسلونا کې تیر کړم چې هډوکې مې د لندن سیوری هیر کړي. که دې زړه و ته هم بیا راشه. ورور ته مې ځواب ورنه کړ او په وروستي ځل د کور دیدن ته ورغلم. زموږ له کوره غر ښکاري. په ماشومتوب کې به چې خفه وم، له غره سره به مې خبرې کولې. چې به مې ریاضي نه زده کېده، غره ته به مې ژړل. چې مور به زمانه د ورور منله، غره ته به مې ګیله وړه. له غره سره خواله کولو د غره لذاته کړم، چوپه خوله ډک زړه. په وروستي ځل د پلار له کوره غره ته ګورم، په وروستي ځل ورته ژاړم او په وروستي ځل ورسره خواله کوم. دا ویرانه مې خزانه وه، نور نو نه خزانه لرم نه ویرانه. خو ورور مې وایي، غم مه کوه، د بانک په اکاونټ کې به دې پیسې تیرې شي، راځه چې بارسلونا ته ځو. له کوره ووتم. د کابل د پسرلی باد مې سپین پیکی هماغسې رپوي لکه د ماشومتوب تور پیکی چې یې رپوه. خو سبب می د ماشوم تو په بدنی جرثقیل تیر وی وای تیر هیر کړه چې ژوند وکړي مگر تیر هیریږي مگر بی تیر ژوند کیږي مگر بی یاده سا اخیستل کیږي
اوریدونکو د ازادي رادیو مجلې د پای په شیبو کې د مجلې پانه اړو تر بیا مو په پاک لاس پرم خو وخت ولري.
در ملیار چی درومی اخکی خوبا خود را درومی در ملیار چی درومی اخکی خوبا خود را درومی مرچی لبرونو پنا کیگی دستور دل رازی مرچی لغرونو پنا کی دستور دل رازی جنت و تلی بگاڑم کلی تکلا رازی جنت و تلی بگاڑم کلی تکلا رازی نئی کاسد روی خبری